د مینه پیغام.
السلام علیکم زما خوږو ملګرو، څنګه یې تاسو؟ زه امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یاست. زه سبا ګل د مینه پیغام ریډیو نه تاسو په خدمت کې حاضر یم. زما خوږو ملګرو، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې په نننۍ ورځ موږ تاسو ته د ایمان د سفر د پروګرامونو د دې سلسلې نه په هر پروګرام کې په یو موضوع باندې خبرې اترې کوو، او په تیرو یو څو پروګرامونو کې موږ تاسو ته د خدای پاک د لوست په هکله ویلیو چې خدای پاک حضرت آدم سره کم لوست تړلیو، او بیا موږ د هغه لوست په هکله موریدلیو کم چې خدای پاک حضرت نوح سره تړلیو، او ورپسې موږ د حضرت ابراهیم د لوست په هکله خبرې اترې کړې وي کم چې خدای پاک دغه سره کړیو. دغه شان به نن موږ په دې پروګرام کې د هغه لوست په هکله خبرې اترې کوو کم چې خدای پاک د حضرت موسی سره تړلو، او په دې پروګرام کې یو ځل بیا موږ سره ندیم رور او شبانه خور موجود دي. نزه تاسو ته هر کله ویم ستاسو ډیره مننه چې تاسو رالی.
سبا ګل ستاسو ډیره مننه چې تاسو موږ له بلنه راکا.
او زم ستاسو ډیر زیات شکر گزار یم چې تاسو مال دلته دعوت راکو، او زما پوره یقین دی نن به چې موږ د کم لوس په حق له خبرې ترې کوو نو په دې کې به نه صرف زموږ د زده کولو د پاره ډیر خبرې، بلکې په دې کې به زموږ خواږه اوریدونکو داسې ډیرې نوې خبرې زده کی کمې به چې مخکې غوې نوې اوریدلې.
زما خو ګوریدونکو، زه د خدای پاک ډیر شکر کوم چې هغه موږ له دا کلام راکو چې د کلام په وسیله موږ حقیقت پیژندو. زه همیشه یو خبره کوم او نن به بیا هغه خبرو کوم چې موږ له د ژوند په دې سفر کې د دې خبرې پیژندو ضرورت دی چې آیا موږ ته د خپل منزل په حق لپته شته چې موږ چرته روان یو او په کومه لار روان یو، او آیا موږ چې په کومه لار روان یو نو دا لاره صحیح ده او که نه. یقیناً چې په دې خبره پوهېدل ډیر زیات ضروری دي، ځکه چې په دې ځمکه موږ سره دا موقع ده چې موږ خپلې لارې نیغې کړو، لکه څنګه چې حضرت داود نبی وایي چې په قبر کې به څوک ستا عبادت وکړي. نو چې کله موږ د دې دنیا نه لاړ شو نو بیا به موږ سره موقع نه وي. زما خوږو ملګرو، زما تاسو ته دا خواست دی چې تاسو خامخا دا پروګرام واورئ چې تاسو ته برکت میلو شي او نورو تم ستاسو په ذریعه باندې دا برکت ورسی. زما ملګرو، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې موږ د خدای پاک د لوزونو په حق له د پروګرامونو دا سلسله شروع کړې ده. زما خوږو ملګرو، زه غواړم چې تاسو د تیر شو پروګرامونو په باره کې زموږ خوږو ریدونکو ته یادګیره نه ورکړي چې په تیرو پروګرامونو کې موږ د خدای پاک د کوم لوزونو په حق له خبرې اترې کړې وي.
په تیر شو پروګرامونو کې موږ دایز د کړیو خدای پاک لومبه لوز حضرت آدم علیه السلام سره کړیو، او پای کې مونږ دایز د کړو چې خدای پاک څنګه حضرت آدم د هر سیز وارث کو او په هر سبا باندې ولې اختیار ورکو. حضرت آدم چې په کم سیز باندې کم نوم کې خودو نو مغه نوم شو، نو هغه د خدای پاک په حضورې کې اوسېدو خو هغه نافرمانی وکا، نو د ګناه په وجه باندې انسان د باغ یادن نه وستې شو. دا هغه ځای کم ځای کې به چې خدای پاک د هغوی سره ملاقات لراتلو او خبرې به ورسره کولې.
او بیا موږ د حضرت نو په اکلم خبرې اترې کړې وي چې څنګه سیلاب رالو او څنګه ګنا زیاته شوه، نو بیا خدای پاک صرف اته کسان یعنی د حضرت نو خاندان او د هغوی سره د هر یو ځناور نه یوه یوه جوړه خدای پاک بچ کړل چې انسان ته یوه بله موقع میلو شي چې هغوی خدای پاک سره په وفاداری روان وسي.
ندیمه، او د دې نه پسته بیا موږ د حضرت ابراهیم په حق لبانې خبرې اترې وکړي چې خدای پاک د حضرت ابراهیم سره کم لوس کړو. خدای پاک بل بنده حضرت ابراهیم سره خبرې وکي، او مونږ دا مې زده کړو چې دا غد ایمان په وجه خدای پاک هغه سره یو لوز وکړو. زما ملګرو، خدای پاک چې حضرت ابراهیم سره کم لوز کړو هغه داو چې زه به ستا د اولاد په وسیله د ټولې دنیا کومون له برکت ورکم.
بالکل شبانی، ستاسو ډیره مننه. خو زما ملګرو، انسان همیشه د خدای پاک نافرمانی کړې ده، او دا نافرمانی د حضرت موسی په دور کې بن اسرائیل موکا کم چې د مصر نه راوسته شویو خدای پاک هغوی ته لوی لوی معجزې وښودلې، خو هغوی بیا هم د خدای پاک فرما برداری ونه کړه. خدای پاک بن اسرائیل د غلامۍ نه آزاد کړل، او د حضرت موسی په وسیله خدای پاک بن اسرائیل سره یو لوز وکړو. نن به موږ هم د دې په حق له خبرې اترې کوو، او دا هغه شریعت په حق له کم چې خدای پاک حضرت موسی لور کړو. نشبانی، تاسو ماته دوه چې د لوس څه مطلب دی او لوس څنګه تړلې کیږي. او دویمه خبره دا کم لوس چې خدای پاک حضرت موسی سره وکړو هغه لوس سو.
لومبۍ خبره خدا ده کله چې زه د لوس ټکی وورم نو زما ذهن ته لومبۍ خبره دا راشي چې کله د دوو کسانو یا د دوو فرقو ترمنځ سموایده کیږي نو هغې ته لوز ویلې کیږي. او دغه شان وعده هم ده چې د دوو فرقو یا د دوو کسانو ترمنځ کیږي نو په عام طور دې ته لوز ویلې کیږي. خو د کم لوز خبره چې دلته کیږي دا هغه لوز دی کم چې د خدای پاک او د انسان ترمنځ وشو. خدای پاک انسان سره یو لوز نه دی کړی بلکې هغه ډیر لوزونه کړي دي. حضرت موسی سره چې خدای پاک کم لوز وکړو هغه صرف د حضرت موسی سره نو بلکې د حضرت موسی په وسیله خدای پاک ټولو بنی اسرائیلو سره لوز وکړو. او خدای پاک ورته وفرمایل چې زه تاسو سره یو لوز کوم چې زه به تاسو له شریعت درکم او تاسو په دې شریعت عمل کوی او که چېرې تاسو داسې وکړل نو تاسو به زما محبوب خلک جوړ شئ. او د کوم برکتونو ذکر چې ما ابراهیم سره کړیو نو هغه برکتونه به زه تاسو له درکم او تاسو به د برکت وارثان شئ. خو که چېرې تاسو نافرمانی وکه نو تاسو ته به سزا درکړی کیږي.
شبانی تاسو چې کومه خبرو کا نو داغه مطلب دا دی چې خدای پاک چې کم لوز ابراهیم سره کړیو نو پاغی کی هیڅ شرط نو پاغی کی یو ډیر لوی وعده وا چې د ټولو قومونو د پاره وا. او هغه وعده دا وا چې د دنیا ټول قومونه با د حضرت ابراهیم په وسیله برکت مومي. د حضرت ابراهیم د اولاد په وسیله با برکت مومي. حکمونګه د حضرت موسی لوستو ګورو نو دا لوس صرف بن اسرائیلو سره وشو. او په دې لوس کې شرط دو که چېرې بن اسرائیلو نافرمانی و نکړه نو هغوی ته به برکت ملو شي. خو که هغوی نافرمانی وکړه نو د هغوی دپاره هم په شریعت کې د سزا ذکر شوی و. په تورات شریف کې د گردان په کتاب کې لیکلی شوي دي که تاسو د مالک ته خپل خدای پاک پوره فرما برداری وکئ او په وفادارۍ سره د هغه په ټولو حکمونو عمل کوئ کم چې زه تاسو له درکوم نو هغه به تاسو له دنیا په ټولو قومونو باندې اوچت مقام درکی. نو زما خوږو اوریدونکو په دې آیات کې لیکلي دي چې په ټولو حکمونو عمل کوي. اکثر خلک وایي چې مونږ کمی نیکی کوو کمی بدی کوو نو په آخرت کې به خدای پاک هغه وتلي او بیا به ګوري چې زموږ نیکۍ زیاتې دي او که زموږ بدی زیاتې دي. خو دلته کې لیکلی شوي دي چې په ټولو حکمونو عمل کوي. نو کله چې د حضرت موسی د شریعت خبره کیږي نو پاغی کی شرط دا دے چې په ټول حکمونو به عمل کوي. او د دې ذکر په تورات شریف کې مشوي دی. هغه حکمونه داسې نه دي چې صرف دی یو کس هغه خبره ووري او عمل دې پې نه کوي بلکې پاغی باندې پوره پوره د عمل کولو ضرورت و. او په دې یاد کې لیکلي دي چې په وفاداری سره دا عمل کولو ضرورت دی نو بیا به خدای پاک هغې سره خپله وعده پوره کوي.
بالکل سبا ګل خورې کچری مونږ هاغه لوستو ګورو کم چې خدای پاک حضرت موسی سره کړو او بیا په هاغه لوزم غور او فکر وکړو کم چې خدای پاک حضرت ابراهیم سره وکړو نو صرف د حضرت ابراهیم د ایمان په وجه خدای پاک هغه سره وعده کوي. نو مونږ ته دا خبره سرګندېږي ابراهیم په لوس کې صرف دغه د ایمان په وسیله هغه سره وعده وکړي چې زه به ستا د اولاد په وسیله د دنیا ټولو قومونو له برکت ورکم. په تورات شریف کې د پیدایښت په کتاب کې خدای پاک حضرت ابراهیم ته فرمای چې خپل وطن د پلار کور او خپل خپلوان پریږده او هاغه ملک ته لاړ شه چې زه درته خیم. نو زما ملګرو دا خبره ډیره زبردسته ده چې کله حضرت ابراهیم هاغه ځای ته ورسی نو بیا خدای پاک حضرت ابراهیم سره یو بل لوز وکي او هاغه لوز صدارنګ دی. خدای پاک فرمای زه تا سره دا لوز کوم چې زه بستا اولاد لا د مصر د دې سین نه د فرات تر لوی سین پورې دا ځمکه ورکوم او ورسره د کنانیانو ملک د کنزیانو د کدمونیانو د هیتیانو د فرزیانو د رفایم د اموریانو د کنانیانو د جرجاسیانو او ورسره د کنیانو ملک او د یبوسیانو ملک هم ورکوم. نو زما ملګرو خدای پاک د هغوی اولاد له د همیشه د پاره هغه ځای ورکو. نو دلته کې مونږ ګورو چې په هاغه لوس کې کم چې خدای پاک حضرت ابراهیم سره کړو هیڅ شرط نو. خدای پاک ورته داسې یو نه وي چې ګینې که تا داسې یو نه کړل یا تاسو داسې یو نه کړل نو بیا به زه تاسو له دا ځای نه درکوم بلکې خدای پاک ولا بغیر د څه شرط نه هغه ځای ورکو. نو دا د خدای پاک برکت او چې د حضرت ابراهیم په وسیله ټول بنی اسرائیل ته ملو شو.
په تورا شریف کې د پیدایښت په کتاب کې لیکل شوی دی، خدای پاک فرمایي او ستا په وسیله به زه د دنیا ټولو قومونو له برکت ورکم. نو زما خوګوري دنکو، په دې کې خدای پاک د یو خاص قوم یا د یو خاص کس په حق له خبره نه کوي، بلکې داغه په وسیله خدای پاک ټولو قومونو له برکت ورکو. او په دې برکت کې چې څوک هم شاملېږي نو هغوی ته به خلاصون ملو شي او د تلو مري ژوندون به عمومي. په دې لوس کې خاص خبره د هغه برکت په حق لکېږي کوم چې د ټولې دنیا د خلکو دپاره دی. خدای پاک چې حضرت ابراهیم سره کوم لوز وکړو نو په هغې کې خدای پاک موږ ته دا ښودل غواړي چې د هغه په وسیله به خدای پاک د ټولې دنیا دپاره څه کوي. زما ګرانو اورېدونکو، زه تاسو ته دا ویل غواړم، که تاسو د هر قوم نه یئ یا د هر مذهب نه یئ، نو دا وعده کومه چې خدای پاک حضرت ابراهیم سره کړې وه د ستاسو دپاره هم ده، او هغه وعده اوس هم موجوده ده. او هغه خلک چا چې لا تر اوسه پورې د ژوندون د اوبو نه اوبه نه دي څکلي، نو دا د ژوندون اوبه نن هم د هغوی دپاره شته. د حضرت ابراهیم په وسیله کوم برکت چې راتلو والو هغه 2000 کاله مخکې راغلی دی، نو هغه برکت حاصل کوي او د تلو مري ژوندون حاصل کوي او د ګناهونو نه بخنه.
ستاسو ډیره مننه. زه غواړم چې د دې خبرو لکشان نورم وضاحت وکم، ځکه چې کې دی شي که زموږ داسې ملګری وي چا چې تورات شریف نه لوستې یا د دې په باره کې نه اورېدلی او د انجیل نم نه خبره، چې هغه په خطر کې سره پوه شي. لکه څنګه چې موږ په تورات شریف کې د پیدایښت کتاب نه آیات لوستو او په هغې کې چې کوم د لوست خبره کېږي، نو هغه لوز د مالک عیسی مسیح په وسیله پوره شو، ځکه چې کومه وعده خدای پاک حضرت ابراهیم سره کړې وه نو خدای پاک هغه ته ویلي وو چې ستا د نسل نه به ټولو قومونو ته برکت ملو شي. او مالک عیسی مسیح د ابراهیم په نسل کې پیدا شو. هغه وخت خدای پاک حضرت ابراهیم ته او د هغه په وسیله ټولو خلکو ته دا خبره ورسوله چې کله خدای پاک حضرت ابراهیم ته وفرمایل چې حضرت اسحاق یعنی هغه زوی کوم چې د بی بی سارا نه پیدا شوی و هغه قربان کا. په هغه ورځو کې دا یو ډیر عام رواج و چې نورو بت پرستو به خپل بچی د بوتانو مخې ته نظرانه کول، او د هغوی دا عقیده وه چې په داسې کولو سره به هغوی ته ډیر برکت ملو شي. خو خدای پاک داسې نه غوښتل چې حضرت ابراهیم خپل زوی حلال کی، بلکې دا د خدای پاک د طرف نه په حضرت ابراهیم یو ازمیښت و چې کله حضرت ابراهیم خپل زوی قربانولو نو هم په هغه وخت خدای پاک هغه درولو او یو ګډوری ورته خودلو چې ته دا ګډوری قربان کا. او دا هغه ګډوری خکرونه په سانګو کې نښتی و، نو بیا حضرت ابراهیم هغه ګډوری قربان کو کومه وعده چې خدای پاک د نسلونو سره کړې وه. نو زما خوګوري دونکو، هغه موږ ته ښکاري چې په مالک عیسی مسیح کې پوره شوه. نو خدای پاک زموږ د پاره عیسی مسیح د یو ګډوري په شکل کې رولې غلو چې هغه زموږ د ټولو ګناهونه په خپل ځان واخلي، لکه څنګه چې په کلام مقدس کې لیکل شوی دی چې او ګورای د خدای ګډوري چې د دنیا ګناه په ځان وړي. نو زما خوګو ملګرو، دا د مالک عیسی مسیح په حق له خبرې کیږي. نو زما خوګوري دونکو، کم لوس چې حضرت ابراهیم سره شو پاغه کې هیڅ شرط نو، خو کم لوس چې حضرت موسی سره شو پاغه کې شرط و چې زما حکمونه ومنئ نو بیا به تاسو ته برکت ملو شي. او موږ لږ وخت مخکې د تورات شریف نه یو آیات لوستو او د هغې نه پس داسې لیکلی شوي دي، د مالی خدای ستاسو خدای پاک فرمبرداري کوئ او هغه به تاسو له دا ټول برکتونه درکي. که تاسو په ښارونو یا کلو کې اوسېږئ نو مالی خدای به تاسو له برکت درکي. مالی خدای به تاسو له ډېر اولاد، ډېره غلا او ډیر ساروی او ګډی در کی. نو زما خوګو ملګرو، دا خدای پاک حضرت موسی سره د بن اسرائیلو د پاره یو لوز کو او د دینه پس پنهم آیات کې لیکلی دی، که تاسو د مالی خدای خپل خدای پاک حکمونه ومنئ او داغه په لار روان یی نو هغه به تاسو نه یو مقدس قوم جوړ کی، لکه څنګه چې هغه وعده کړی دا. زما خوګو دوستانو، خدای پاک هغه ته وویل که چېرې تاسو داسې وکئ نو هله به دا هر څه ممکن وي، خو که تاسو دا حکمونه نه منئ نو بیا به ستاسو دپاره سزا وي.
زه دلته یو خبره کول غواړم چې کله حضرت ابراهیم خپل زوی قربانولو او د هغه د قربانولو د پاره چاړه راواغسته، نو خدای پاک د هغه لاسو درولو او هغه ته یو ګډورې وخولو. خدای پاک د هغه نه خوشحاله شو، ځکه چې هغه په خپل امتحان کې کامیاب شو. نو په دې کې خو ماته یو تصویر دا ښکاري چې خدای پاک خلکو ته خودل غواړي، څنګه چې خدای پاک د حضرت اسحاق په ځای د یو بل ګډوري بندوبست وکړو، نو هم دغه شانې د دې ګناهګارانو انسانانو د پارم د یو ګډوري بندوبست وکړو. او زمونږ په ځای چې کوم ګډوری حلال شو، هغه ګډوری زمونږ مالک عیسی مسیح دی. لکه څنګه چې مونږ په تورات شریف کې د گردان د کتاب نه د حکمونو په حق له حوالی ولوستې، نو په هغې کې لس حکمونه وو کوم چې خدای پاک هغوی ته ښودلي وو، او د دې نه علاوه هم شپږ سوه دیارلس نور حکمونه وو کوم به چې هغوی له پوره کولو. لکه څنګه چې اوس لږ وخت مخکې مونږ ووي چې په دې حکمونو کې د یو حکم ماتول هم نه پکار، بلکې په دې ټولو باندې عمل کول لازمی وو. خو کلام مقدس مونږ ته دا وایي چې داسې هیڅ حکم نو، یو پیغمبر هم داسې نو، داسې یو انسان هم نو چې هغه بالکل پاک وو. که هغه بیا هر څوک وي، مونږ د هر یو پیغمبر د زړه نه عزت کوو، خو کلام مقدس مونږ ته ښیي چې یو قسم پاک نه دی. څوک هم چې د حضرت آدم او بی بی هوا په نسل کې پیدا کېدل، نو په هغوی کې به خامخا ګناه وه. یو شاعر فرمایلی وو چې خدایا که ته مونږ بچ کې نو هله به مونږ بچ شو. ګنې په مونږ کې خو په خپله داسې سخوبۍ نشته چې د هغې په وسیله به مونږ بچ شو. نو چې کله د حکمونو د فرما برداری خبره کیږي، نو خدای پاک زمونږ نه دا توقع کوي چې مونږ نه په هغه حکمونو کې یو حکم پاتې نشي. نو زما ملګرو، دا به مونږ ځان له دوکه ورکو که چېرې مونږ داسې وایو چې په آخرت کې به زمونږ د نیکۍ تله درنه وي او د بدۍ تله به سپکه وي، ځکه چې داسې د انسان د پاره ډو ممکنه نه ده. ځکه چې خبره که د شریعت راشي، نو په شریعت کې د سو فیصد حکمونو عمل کولو ذکر کیږي، نه چې د یو کم سلو د حکمونو د پوره کولو. او کتاب مقدس وایي څوک چې د شریعت یو حکم هم مات کړي، نو هغه لعنتی دی.
ندی مرورا ډیره مننه. زما خوږو اوریدونکو، که ستاسو سوال وي نو تاسو ضرور مونږ ته ټیلیفون وکړئ او مونږ به تاسو له ضرور جواب درکو. زمونږ د ټیلیفون شمیره ده 00 59 99 00 00. زما خوږو اوریدونکو، مونږ به ستاسو له ټیلیفون په انتظار کیو. زما خوږو اوریدونکو، که مونږ په تورات شریف کې د گردان د کتاب اتلسم باب د پنځلسم آیات نه تر نولسم آیات پورې آیاتونه وګورو، نو هلته یو بله خبره هم شوې ده چې پکې لیکلی دي: خو که تاسو د مالی خدای د خپل خدای پاک نافرمانی وکئ او د هغه په ټولو حکمونو او په قانون باندې په وفاداری سره عمل نه کوئ، کم چې زه نن درکوم، نو دا لعنتونه به په تاسو راشي او په تاسو به غالب شي. نو زما خوږو ملګرو، دا آیات په تورات شریف کې لیکلی دی او په دې باندې پوهېدل ډېر زیات ضروری دي. او ندی مرورا، لکه څنګه چې تاسو د لسو حکمونو په حق له ذکر وکړو، نو زه غواړم چې تاسو دا بیان کړئ، ځکه چې دا لس حکمونه خدای پاک حضرت موسی له په مخامخ ورکړو او کلام مقدس کې لیکلی شوي دي چې دا خدای پاک په خپل لیکل او بیا هغه تختی حضرت موسی له ورکا په کم باندې چې دا حکمونه لیکلی شوي وو.
سبا ګل خورې، کوم حکمونه چې خدای پاک ورکړي وو، نو د هغې په فرما برداری خدای پاک فرمایلی وو که چېرې تاسو د دې فرما برداری وکئ، نو بیا به زه تاسو له برکت درکم او که نافرمانی مو کړه، نو بیا به سزا درکم. نو په لسو حکمونو کې ړومبی حکم دا دی چې زما نه غیر د نورو معبودانو عبادت مه کوئ. دویم حکم دا دی چې د خپلو ځانونو دپاره بوتان مه جوړوئ د داسې یو څیز په شکلم، نه چې هغه په آسمان کې وي یا په ځمکه وي یا که هغه د ځمکې لاندې په اوبو کې وي. او دریم حکم دا دی زما نوم د غلطو مقصدونو دپاره مه استعمالوئ. څلورم حکم دا دی د سبت ورځ یاده لرئ او دا مقدسه ګڼئ. پنځم حکم دا دی د خپل مور او پلار عزت کوئ، نو تاسو به په هغه ملک کې یو اوږد عمر تیر کئ کم چې زه در کوم. شپږم حکم دا دی قتل م کوئ. اووم حکم دا دی زنا م کوئ. اتم حکم دا دی غلا م کوئ. نهم حکم دا دی د چا خلاف د دروغو گواهی م ورکوئ. او لسم حکم داو چې د خپل گاونډي د کور خواهش م کوئ، د هغه د ښځې، د هغه د نوکرانو، د هغه د سارو خرونو او د هغه یو سیزم لالچ م کوئ کم چې ستاسو د گاونډي وي. مقصد دا چې تاسو د هیڅ سیز لالچ م کوئ.
بلکل، همدا لس حکمونه دي. که موږ د دې نه وړاندې بابونو کې وګورو، نو په هغې کې بیا د دې یو یو حکم پوره په تفصیل سره بیان شوی دی. که چېرې یو کس قتل وکړي، نو د هغه دپاره به بیا داسې سزا وي، او که چېرې زنا وکړي، نو هغوی دپاره هم سزاګانې موجود دي. د دې ټولو حکمونو پوره تفصیل پکې موجود دی. په یو یاد کې لیکلي دي، مالې خدای پاک موسی ته وفرمایل، ماله غره ته راوخیژه، او چې کله ته هلته یې، نو زه به تاله د کاڼو دو تختې درکم چې په هغې باندې ما ټول اصول او حکمونه لیکلي دي چې ته به دا خلکو ته بیانې. نو زما خوږو اورېدونکو، په دې حیات کې مونږ واورېدل چې خدای پاک په خپله دا لس حکمونه ولیکل او حضرت موسی له ورکل. نو زه خو ویم چې خدای پاک حضرت موسی سره ډېر نږدې و، او خبرې به یې ورسره کولې، او دغه شان د هغه قوم سره.
زما ملګرو، کله چې خدای پاک بنی اسرائیل د مصر د غلامۍ نه رازادول، نختې پاک بنی اسرائیل د مصر نه راوویستل، نختې پاک په فرعون او د هغه په خلکو ډېر لوی لوی افتونه راوستل. ځکه خو به بیا بیا حضرت موسی هغوی ته ورلیږلو چې تاسو د خدای خبره ومنئ، او هغوی له به یې موقعه ورکوله. نو زه خو ویم چې خدای پاک نن هم خلکو له موقعه ورکوي. که مونږ وګورو، نو په مختلفو طریقو په خلکو افتونه راځي، جنگونه دي او نورې داسې ډېرې مسلې دي، خو خلک بیا هم د خدای پاک طرف ته رجوع نه کوي. چې کله خدای پاک حضرت موسی فرعون له ولېږلو، نو زه اکثر دا خبره کوم چې خدای پاک فرعون له هم موقع ورکوله چې هغه هم توبه وکړي. که چېرې هغه توبه کړې وه، نو هغه او د هغه قوم به بچ شوی و. هغه د خدای پاک لوی لوی کارونه ولیدل، خو بیا هم هغه توبه نه کوله، او هغه به بیا بیا د خدای پاک خبره رد کوله. نو بیا خدای پاک څه وکړل؟ خدای پاک په هغوی باندې یو ډېر لوی آفت راوستو، چې په یوه شپه کې د هغوی ټول مشران زامن چې پکې د فرعون زویم شامل و ووجل، او د زناورو ړومبي پیدا شوي بچي مو وجل، او هم په هغه شپه خدای پاک خپل خلک بچ کړل. په هغه وخت کې هم خدای پاک حضرت موسی ته وفرمایل چې خپلو خلکو ته ووایا چې یو ګډورې حلال کی، او د خپلو کورونو په چوکاټونو د هغې وینه ولګوئ. نو بیا چې کله د مرګ فرښته په کورونو تیریږي، نو د چا د کور په چوکاټ چې د ګډوري وینه لګېدلې وي، نو د هغه کور مشرې زوی به ونه وجلی شي. نو زما ملګرو، که چېرې مونږ وګورو، نو په هغه وخت کې خدای پاک هغوی دپاره د ګډوري د وینې په وسیله د هغوی دپاره بندوبست کړو چې د هغوی مشران زامن د مرګ نه بچ شي. خو فرعون او د هغه خلکو د کورونو په چوکاټونو وینه نه ولګولې، نو د هغوی ټول مشران زامن ووجلی شول، سره د زناورو د مشرانو بچو. او چې کله خدای پاک بنی اسرائیل راوویستل، خو هغوی د خدای پاک دومره لوی لوی کارونو لیدو نه پسم خپله د ګناه لاره پرېنښوه او بیلتون طرف ته روانو. نو بیا خدای پاک د هغوی دپاره یو شریعت او قانون مقرر کو، او دا شریعت او قانون په تورات شریف کې موجود دی. زما ملګرو، په کوم غر باندې چې خدای پاک موجود و، هغه غر له به چې حضرت موسی او دغه خلک ورنږدې شول، نو هغه به ډېر یرونکی منظر و. نو هغه خلکو به حضرت موسی ته ویل چې ته لاړ شه، مونږ نه ځو. نو هغوی په خپل ځان د خدای پاک نه لرې کړی و. نو بیا په هغه غره باندې چې د سینا د غر په نوم یادیږي، خدای پاک د هغوی دپاره شریعت او قانون ورکو.
لکه څنګه چې مونږ ته پته ده چې د هر ملک څه نه څه قانون وي، نو خدای پاک دا غوښتل چې دوی ته د دې قانون په مطابق زما فرما برداری وکړي، او په دې ټول قانون دی عمل وکړي. که چېرې مونږ په دې خبره باندې سوچ او فکر وکړو، نو داسې یو قسم نشته چې هغه کسان دي د خدای پاک په دې ټول شریعت باندې پوره عمل وکړی شي. نو خلک په پوره شریعت عمل نشي کولی. خو دا شریعت ځکه ورکړی شو چې خلک د ښه او بد پېژنګلو وکړي. چې کله خلکو شریعت وپېژندو، نو بیا هغوی ته پته ولګېده چې څه ښه دي او څه بد. او هغوی پخپله څومره پاک دي او څومره ناپاکه دي. نو په انسان باندې دا خبره ظاهره شوه چې هغه ګناهګاره دی، او د دې مته پته ولګېده چې کم کار د کولو دی او کم کار د کولو نه دی، څه خوړل په کار دي او څه خوړل نه دي په کار، څه جایز دي او څه ناجایزه، څه حلال دي او څه حرام دي، چا سره زموږ رښتې کېدی شي او چا سره نه. او خدای پاک په کومو خبرو خوشحالیږي؟ نو دا هغه قانون دی کوم چې خدای پاک انسان ته وښودلو، او دا قانون موږ د حضرت موسی په شریعت باندې هم پیژنو. نو خدای پاک بنی اسرائیلو ته وفرمایل که چېرې تاسو ردی په مطابق روان یئ، نو تاسو په دې ملک کې آباد اوسئ، یعنی په اسرائیل کې به تاسو آباد یئ. نو انسان ته ردی حکمونو ضرورت و. نو خدای پاک غوښتل چې انسان له دا خاص اصول ورکي چې انسان فرما برداری وکړي.
بالکل شبانی خوري، تاسو دا خبرې موږ ته ډېر په ښکلې طریقې سره بیان کړې. کچېرې موږ دې دواړو لوزونو ته وګورو، یعنی د حضرت ابراهیم سره شوی لوز او د حضرت موسی سره شوی لوز، نو کوم لوز چې حضرت ابراهیم سره وشو نو هغه د یو مستقبل لوزو چې وخت وخت سره به پوره کېدو، او بیا چې کلیسا مسیح رالو نو هغه لوز ترسره شو، او مالک عیسی مسیح موږ په یو نوي لوز کې ورداخل کړو. که موږ د حضرت موسی لوز ته وګورو نو هغه د څه وخت دپاره و، او دا لوز بنی اسرائیلو له د لږ وخت دپاره ورکړی شو، تر هغه وخته پورې تر څو پورې چې عیسی مسیح لا نو راغلی، چې خلک دا وپېژنې چې هغوی دې څنګه ژوند تیر کړي. ځکه چې د انسان فطرت په مختلفو طریقو سره ازمایلی کېږي، نو خدای پاک غوښتل چې انسان ته پته ولګي چې آیا په دې وجه هغه بچ کېدی شي. او که چېرې موږ د حضرت موسی لوز ته وګورو نو دا شریعت ځکه بنی اسرائیلو ته ورکړی شو چې هغوی ته یو انتظام ښودلی شي چې دا کار به تاسو په دې طریقې سره کوی او فلانی کار به تاسو په فلانی طریقې سره کوی. خو د حضرت ابراهیم لوز د ایمان په بنیادو. او زما ملګرو، که موږ د انجیل شریف په دې خبره باندې ایمان وساتو چې خدای پاک د دې دنیا سره داسې مینه وکړه چې هغه مالک عیسی مسیح راولېږلو، چې خلک په مالک عیسی مسیح باندې ایمان راوړي چې هلاک نشي بلکې د تل عمر ژوندون بیا ومومي، نو زما ملګرو هم په دې ایمان به موږ بچ شو، او هم دا ایمان به زموږ د پاره د صداقت باعث وګرځي.
ندی مرو راست، تاسو ډیره مننه شبانه خورې. زه غواړم چې تاسو موږ ته دې په حق له یو څو خبرې وکړي. زه غواړم چې تاسو موږ ته د اغه لوز کم چې خدای پاک حضرت ابراهیم سره وکړو، او اغه لوز کم چې خدای پاک حضرت موسی سره وکړو، او هغه نوی لوز کم چې د مالک عیسی مسیح په وسیله موږ ته ملو شو. نو د دې په حقله تاسو موږ ته سویل غواړئ.
سبا ګل، تاسو یو ډیر ښه سوال وکړو. لکه څنګه چې موږ ته پته ده چې د حضرت موسی د وخت حکمونه ارزي وو، یعنی هغه شریعت د څه مودې لپاره وو، خو دې مطلب دا نه دی چې هغه حکمونه په نن سبانی وخت کې څه اهمیت نشته. د هغې نن هم اهمیت شته. دا د انسان دپاره یو شیشه ده. نن سبا په عدالتونو کې هم دا قانون روان دی. دا قانون صرف د بنی اسرائیلو دپاره نه و. که چېرې موږ وګورو نو په پوره دنیا کې دا لس حکمونه موجود دي. یو شریعت هم دا تعلیم نه ورکوي چې د انسان څه خوښۍ هغه دې کوي. نو دا قانون په خپله خو پاک و، خو انسان دومره پاک نه دی چې هغه دا پوره کړی شي، او په دې باندې د عمل کولو په ذریعه خدای پاک ته خپل ځان نږدې کړي. زما ملګرو، کوم لوز چې خدای پاک د حضرت ابراهیم په وسیله باندې کړی و، نو په هغې کې د ټولو قومونو دپاره برکت و، او هغه برکت د مالک عیسی مسیح په وسیله د دنیا د ټولو خلکو دپاره رالو. نو اوس په مالک عیسی مسیح باندې د ایمان راوړلو په وسیله موږ ته خلاصون میلاویږي. خو د حضرت موسی په شریعت کې انسان کامل نه شو. که چېرې خدای پاک د حضرت موسی د شریعت په مطابق انسانانو ته وګوري، نه په انجیل شریف کې لیکلی شوي دي هیڅوک صادق نشته، یو هم نشته، داسې هیڅوک نشته چې پوهیږي، داسې هیڅوک نشته چې د خدای طالب وي. نو زما ملګرو، د شریعت په وجه باندې خو انسان د خدای پاک سره یو ځای نه شو، ځکه چې هغه شریعت پوره کولی نه شو، خو د مالک عیسی مسیح په وسیله باندې موږ ته د خدای پاک د کور دروازې کولو شوې، ځکه چې هماغه لار ده، او هماغه زموږ د ګناهونو قرباني ده، او داغه د وینې په تویدو مونږ صادق شو، ځکه چې داغه وینې مونږ صادق کو. نو زما ګرانو ملګرو، په خپلې نیکۍ باندې توکل مه کوئ، بلکې د خدای پاک په نیکۍ باندې ایمان راوړئ، نو تاسو ته به د ګناهونو نه معافي ملو شي، او د تل عمر ژوندون به درته ملو شي.
شبانې، لکه څنګه چې تاسو خبره وکړه، چې په هغه وخت کې انسان د خدای پاک نه لري او خدای پاک هم دا غوښتل چې څنګه به خلک خدای پاک ته نږدې شي. په تورات شریف کې د هجرت په کتاب کې لیکلی شوی دی او مالک ته موسی ته فرمایل، خلکو له ورشه او هغوی ته ووایه چې هغوی د نن او سبا خپل ځانونه د عبادت دپاره پاک کړي، هغوی د خامخا خپلې جامې ووینځي او په درېیم ورځ د تیار اوسیږي. په هغه ورځ به زه د ټولو خلکو په موجودګۍ کې د سینا غره ته راکوشم. نو زما ملګرو، کله چې خدای پاک د سینا په غره باندې راکوزیدو، نو خدای پاک هغوی ته ووی چې خپلې کپړې پاکې کوي. او بیا ورپسې آیات کې لیکلی دي چې د درېیمې ورځې دپاره ځانونه تیار کوي او په دې دوران کې د ښځو سره مسملی. نو چې خدای پاک دمره پورې خبره کولی شي، نو اکثر زه ډېره حیرانه شم چې دا خلک ولې داسې وایي چې هغوی سره په آسمان کې ډېرې زیاتې ښځې. هغه خدای پاک چې کله په ځمکه راکوزیږي، نو خلکو ته وایي چې خپل ځانونه پاک کوي او په درېیم ورځ به تاسو هېڅکله خپلې ښځې له نږدې نه ځئ. نو چې خدای پاک په ځمکه باندې دمره پاکي خوښوي، نو هغه په آسمان کې داسې کسان څنګه پرېږدي؟ څوک چې د ښځو خواهش کوي، نو زه خو وایم چې ټولو ته د خدای پاک په کلام باندې د پوهېدو ضرورت دی او د خدای پاک د ذات د پېژندو ضرورت دی، ځکه چې هغه خو یو پاک ذات دی او هغه د هغه خلکو د پارم پاکوالی خوښوي څوک چې خدای پاک له راځي. نو شبانې، تاسو موږ ته دې په هکله څه ووایئ؟
که چېرې زه د کلام مقدس خدای پاک ته وګورم او د هغه خلکو خدای پاک ته وګورم، څوک چې وایي موږ د پاره به په آسمان کې ډېرې ښځې وي، نو ماته هغه خدای پاک او دا خدای پاک یو نخکاری، ځکه چې یو طرف ته هغه شنه شنه باغونه ښیي او بل طرف ته د کلام مقدس خدای پاک د پاکوالي خبره کوي. هغه په خپل هم پاک ذات دی او هغه غواړي چې زما خلک تم تل تر تله پاک وي. او داسې به څوک وي چې د خدای پاک د وړاندې به بدي کوي؟ نه، هغه زما خدای نه دی، ځکه چې زما خدای خو پاک دی. او لکه څنګه چې په کلام مقدس کې لیکلي دي چې تاسو خپل خدای پاک پاک وګڼئ، لومبۍ خبره خو دا ده چې خدای پاک پخپله پاک دی. او هغه وویل چې کله تاسو ناپاک یئ، نو بیا مال نږدې مه راځئ.
شبانې، تاسو ډېره ښکلې خبره وکړه. کم لوست چې خدای پاک حضرت ابراهیم سره کړیو، نو خدای ځکه دا لوز وکړو چې انسان خدای پاک سره نږدې شي او د خدای پاک نه ډېر برکتونه ومومي. او نن هم چې خدای پاک زموږ د پاره کم نوی لوز وکړو او کم لوست چې خدای پاک د عیسی مسیح په ذریعه باندې موږ سره وکړو، نو هغه د تل عمرې د ژوندون لوز دی. او زه خو وایم چې دا په انسان باندې واجب دی چې هغه خدای پاک سره هغه شان روان شي څنګه چې پکار دی. لکه څنګه چې ما د خپلو خبرو په شروع کې ویلیو چې خپلې لارې سمې کوي او د خپلو لارو په هکله تحقیق وکړي، ځکه که ستاسو لارې سمې نه وي او په غلطه لار روان یئ، نو تاسو به تل مرګ ته لاړ شئ. زما خوږو ملګرو، زموږ د پروګرام وخت په ختمېدو دی. نو ندی مروره، که تاسو په اخیره کې سویل غواړئ، نو موږ ته ویلی شئ.
سبا ګل خورې، زه به درته دا ویم چې خدای پاک د یو قسم هلاکت نه غواړي، هغه غواړي چې هر یو کس توبه وکړي. او دا به هله کیږي چې کله هر یو کس مالک عیسی مسیح د خپل خلاصون کې په تور قبول کړي، د ګناهونو اقرار وکړي، توبه وکړي او خپل زړونه د مالک عیسی مسیح د پاره کول وکړي، نو بیا به مالک عیسی مسیح ستاسو په ژوند کې خپل قوتناک کارونه وکړي.
شبانی او ندیم ورور، ستاسو ډیره مننه. زه ستاسو د پاره د خدای پاک ډیره شکر گزارم چې هغه ستاسو په شان خادمان د خپل خدمت ته پاره استعمالی. ستاسو ډیره مننه او خدای پاک دې تاسو له ډیر برکت درکړي. زما ګران اوریدونکو، نن چې موږ ستاسو د پاره کم پروګرام وکړو، نو په دې کې دا خبره واضحه ده چې زموږ خدای پاک یو خدای دی. او چې کله هغه حضرت موسی سره لوس تړلو، نو ورته وفرمایل که چېرې تاسو په دې حکمونو عمل کوئ، نو الله به تاسو ته برکت ملاویږي، خو که چېرې تاسو داسې نه کوئ، نو د تل هلاکت ته بځئ. خو په کتاب مقدس کې لیکلي دي چې عیسی مسیح موږ د ټولو لعنتونو نه آزاد کو. او په کلام مقدس کې دام لیکلي دي چې کله هغه موږ آزاد کو، نو موږ ته د تل عمر ژوندون دروازې کولو شوې. هر هغه څوک چې پاغه ایمان راوړي، هغه به هلاک نشي خو د تل عمر ژوندون بیا مومي. نو موږ له پکار دي چې د خدای پاک په حضور کې راشو او خپل ژوند داسې تیرو چې موږ ته د تل عمر ژوندون دروازې کولو شي. نو راځئ چې د دې کلام په مطابق روان سو. او دا پخپل زړونو کې کینو. خدای پاک دې تاسو له ډیر برکت درکې او هغه دې همیشه د پاره ستاسو سره وي او هغه دې ستاسو مل وي. زما خوږو ملګرو، که چېرې تاسو موږ سره رابطه کول غواړئ نو زموږ د ټیلیفون شمیره ځان سره ولیکئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0501 5 0 2 5 0 1 0 0 5 0 1 0 یعنی 0014 50 2 5 4 1 0 5 4. او که تاسو زموږ زاړه پروګرامونه بیا اوریدل غواړئ نو زموږ د ویب سایټ پته هم ځان سره ولیکئ. زموږ د ویب سایټ پته ده www.pashtoradio.org. زما خوږو ملګرو، اوس موږ له اجازه تراکئ. د خدای په امان.